ستړي مشي ساسو قربانه منځه شهید لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ ده، د مارچ 8 نیټه ده، کال د 2015. سبا د مارچ 8 نیټه د خزو نړیواله ورځ ده، او دغه ورځ په ټولې نړۍ کې میرمنې لمانځي. سخ کال څلورم کال دی چې افغان خزی دا ورځ د طالبانو د واکمنۍ لاندې له خپلو اساسي حقونو بې برخې او په تیارو کې تیروي. د طالبانو ستري محکمې ویلي دي چې طالبانو په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې 180 کسان په عام محضر کې سزا کړې دي. د طالبانو د ستري محکمې ویاند عبدالرحیم رشید لزایی رسنیو سره خبرو کې ویلي دي چې هغه کسانو ته سزا ورکول کیږي چې په غلا کې، زنا، لکوره تختیدل، اخلاقي فساد او نورو داسې جرمونو کې شامل وي. ویان راشد ویلی دی چې دا سزاګانې په کندوز، فاریاب، کاپیسا، اورزګان، کابل، غزنی، تخار، بامیان، نیمروز، پروان، خوست، هرات، بغلان، نورستان، پکتیا، قندهار، پکتیکا، ننګرهار او سمنګان ولایتونو کې ترسره شوې دي. د کال 2021م راهسې د کومې مودې نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي، په عام محضر کې د په درو وهلو نورې تازیدي سزاګانې بیا عملي شوې دي. په همدې موضوع به د خپلو میلمنو سره نن بحث لرو. هیله لرو چې را سره په خبرونې کې تر پایه مل پاتې شي. د یوې لنډې دمې وروسته به راځو او د خپلو قدرمنو میلمنو سره به بحث پیلو. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه کې بیا هم تاسو ته هرکلی وایو. هیله لرو چې را سره مل پاتې شئ. نن مهمه موضوع مو بیا هم تاسو لپاره راخیستې. افغانو میرمنو په وروستي وضعیت باندې غږی ګزوم سره د سکایپ د لارې د کاناډا څخه ملګری شوې د اغلې شینکی کړو خیل چې سیاستواله هم ده او په افغانستان کې یو پیژندل شوې څېره هم ده او د میرمنو مبارزه هم ده. سړی مشه یاغلی کړو خیل په خیر راغلی خبرونه ته.
سلامونه او درناوی تاسو د پروګرام ټولو محترم اوریدونکو کتونکو ته.
وعلیکم السلام اغلی کړو خیل. سبا د مارچ 8 ورځ د پټولي نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ بل منځل کیږي. خود افغانو میرمنو وضعیت ته تاسو څنګه ګوري؟ په تیرو څلورو کلونو کې افغانو میرمنو دغه شیبي څنګه تیری کړی دی؟
خب د خزو نړیواله ورځ خو د نړۍ میرمن ته د مبارک وي. خو افغان میرمنې چې له دغې ورځې لمانځنې څخه محرومې پاتې شوې څلور کاله شو، ځکه چې نړۍ دغه ورځ په دې خاطر لمانځي چې د هغو ښځو یادونه کوي، کومو ښځو چې د توپیري چلند په وړاندې خپله کرکه یا غږ پورته کړ او ویښودلو او د برابر حقونو غوښتنه یې وکړه. نو نن سبا خو په افغانستان کې همدغه توپیري چلند خو بالکل یو قانوني حیثیت پیدا کړ. د لپاره قانون جوړ شو څنګه چې سیستماتیک او هدفي دوی له خپلو حقونو څخه محروم پاتې شو او د جنسیت په خاطر باندې د دغه قیمت یا تاوان باید ورکړي.
اغلی کړو خیل، موږ نن کومه موضوع چې راخستې هغه ځانګړي موضوع داده چې په وروستیو کې د طالبانو واکمنۍ لاندې افغانو میرمنو ته هم ګڼ شمیر په عام مازر کې سزاګانې ورکول کیږي، په درو وهل کیږي. د افغانو میرمنې ملاوې او د طالب چوکې یا دورې، تاسو دغه سزاګانو ته څنګه ګوري؟ که موږ راشو او د میرمنو د حق په اړوند وغږیږو، نو که د پخوا سره هم پرتلکو، پخوا به دغه څنګه سیستم و؟ اوس دغه چې کومې سزاګانې ورکول کیږي میرمنو ته، که هغوی څه جرم ورباندې ثابتیږي، نو هغه تور اول څوک پی پوری کوي، ثابتوي څوک او بیا سزا کوي څوک؟ که په دې باندې لغوندې وغږیږو.
خب پخوا خو سیستم هم دا و چې معلومدار یا قانوني مراحل درلود. یو قانون موجود و پلیس لپاره موجود و سانوال لپاره موجود و ده محاکم لپاره. او هر څه د قانون په چوکاټ کې تعریف شوی و. د کوم جرم یا عمل هغه قابل د جزا ده او چېرته او څرنګه خپل مراحل یې درلودل. داسې نه شي کېدل چې هر چا په هر چا باندې یو اتهام وارد کړی وي تر څو پورې چې هغه ثبوت شوی نه وای او خپل مراحل یې طی کړی نه وي، محکمې ورباندې فیصله کړې وای، هغه هم درې وړ محکمو بالغ یو چا ته اصلا جزا ورکول کېده، هغه مجرم ګڼل کېدلو. او همدارنګه هر کس، یعنی هر شخص کولای شي چې خپل قانوني وکیل ولري او د خپل حیثیت یا موقف یا له وضعیت څخه دفاع وکړي. نو دا یو مراحل موجود و. او هغه جزاګانې که چېرې په یو څوک مجرم وګڼل شو نو هغه دغه جزا همدا وه چې مثلا زندان و او دا رقم چې عامه ځایونو ته یې راوړي، اول خو په څوک ورباندې اتهام واردوي، دوم داسې مظلوم یو وکیل مدافع ته هغه نه لري لاسرسی نه لري، هغه خپل ځان څخه دفاع نه شي کولی. دا بله مسله. درېم موضوع دا چې مسله بیا هغه نه چې ثبوت شي دا واقعا مجرم ده او هغه ټول مراحل طی کړي، اگر اولی علنی مثلا هغه مجازات کی، هغه د ټول عمر لپاره هغه انسان وژل کیږي، دغه کورنۍ وژل کیږي، دغه کورنۍ بیا ست کیږي، ځکه چې دې مظلوم خواسته هغه ټول مراحل طی کړي نه دي چې واقعا دا شخص دغه جرم مرتکب شوی و. نو هغه زه فکر کوم چې نه تنها دې شخص ته بلکې ټول کورنۍ ته په مازار عام کې جزا ورکول کیږي، او دا خو موږ یو عجیبه غریبه سنتي ټولنه لرو، دوست دښمن لرو، منفي رقابتونه او سیالیان لرو. دا ټول هغه مشکلات دي دا ټول عمر ورته وایي چې ستالو په دې جرم باندې، ستالو په هغه جرم باندې، په اسلام په عامه ځایونو کې د ولس په وړاندې ووهل شو یا مجازه شو، دا جرم هغه کوي. زه فکر کوم د یو چا حیثیت، عزت، انساني کرامت هیڅ نشته، په دا رقم کړنو باندې احترام نشته. او هغه فکر کوم چې دغه انسان هغه شخصیت کوشیم کیږي، هغه نه تنها چې دوباره په قانوني جزاګانو باندې پیسه اصلاح طرف نه ځي، بلکې لا د حقوقو نه او لومایسینه او ډاک یو مریض انسان پاتې کیږي. زه فکر کوم دا یو نادرسه طریقه ده په اوسني وضعیت او ماحول کې، او د دې جزا ورکول په سدي ورکي اول دی په کوم څومره دغه موقف یا مقام ته رسیدلی یا په دا رقم باندې. زه فکر کوم صرف دا د ولس د ډارولو د یارولو په خاطر ده، نه دا چې واقعا دوی مطمئن دي چې یو چا ته په دا رقم جزا ورکړي.
اغلی کډوخیل، نن هم از د طالبانو د واکمنی لاندې چې کوم ستره محکمه ده د افغانستان هغه پانې ته لاړم، او هغه کې لیکل شوی دی چې د تیر ورځ خبر ده، د پنځشنبه د ورځ خبر ده چې نن د قندهار زون نظامی محکمه لخوا څلورو کسانو ته تنفیذی بند او تعزیری سزاګانې ورکړل شوې دي. اوس د روژې میاشت خو دغه سزاګانې دوام لري، خو دینی عالمان وایي چې هغه کسان چې اجرایی اقدامات ترسره کوي باید له دین څخه پوره پوهاوی ولري، او هغه اړین شرایط په ځانګړې توګه د مجرمانو دوسیې په دقیقه توګه باید وڅېړل شي. تاسو دې ته څنګه ګوري دغه پروسې ته؟ تاسو به هم د میرمنو سره اوس هم اړیکې لرئ، تاسو هم د میرمنو په استازیتوب په نړیوالو پلاتفورمونو باندې غږیږي، او د دوی سره مهم اړیکې شته، هلته هغه میرمنې چې په افغانستان کې دننه د جبر لاندې شپې سبا کوي. نو دوی څه وایي د دغو پروسې، چې آیا کوم کس چې دغه سزا بیا ورکوي د سترې محکمې لخوا ټاکل کیږي، نو آیا دوی بیا دغه دینی پوهاوی هم لري او کنه، او هغه اړین شرایط هغه به څنګه پوره کوي؟ کومه اسې د مثال په توګه د زنا دغه یو مثال راوخلو، نو هغه کې هم شرایط ډیر سخت دي، نو د یوې میرمنې سره به په نرواکې ټولنې کې آیا انصاف تر سره کیږي او کنه؟
ګوره، اسلام هغه یو معتبر دین ده چې حتی په اسلام په مسله د زنا کې څلور شاهدان چې هغه خپل هغه شاید کوم شرایط باید ولري، او دا یو عمل بالفعل یعنی په مغه هغه باندې دقت باندې وګوري، څلور په یو اندازه باندې چې بیا هغه زنا ثابته شي. اته که یو څوک په دواړه په یو بستر کې مصر یو ځای هغه په دې معنی نه چې دوی مثلا دغه عمل بالفعل اجرا کوي. د دې لپاره چې اسلام د انسانانو پیسه احترام کوي، دا ته د حضرت پیغمبر په وخت کې یو څوک راځي خپل اعتراف کوي، هغه ورته وایي چې زلاسه فکر په وکه به سبا خبرې کوي کنه، یعنی یو څوک خپل اعتراف کوي او حضرت پیغمبر غواړي چې هغه پرده په واچي او دغه حیثیت وساتي او عزت وساتي او حرمت وساتي. یعنی دومره احترام او عزت او قائله ده، اما دلته یو څه په ډیر اسانی باندې کولای شي چې یو چا باندې اتهام وارده کی، ځکه چې هغه کسان چې دغه عمل اجرا کوي په دغه ټول شرایط د اسلام کې اصلا خبر نه دي، یعنی ویل نه دي، یا داسې مثلا خدمان دي هم در رقم مثلا عمل اجرا کوي. متاسفانه په اکثره دغه کسان په پاکستان کې مثلا درس ویلی، هغه د پاکستان په مدرسو هغه لیول معلوم دی، اغه قانیا مدرسه چې ډیر ډیر معتبره مدرسه هم د تاسو کړی د ټول هم د خبر د جات په افغانستان کې او جات په پاکستان کې نه هم څه د افغانستان لپاره غواړي، خو هیڅ د پاکستان لپاره نه غواړي کنه. نو یا مثلا خپل هم د دی ان دغه دوی بیان چې ورکه ما د حمید الحق وايي چې موږ جوالد صاحب ویل چې تاسو باید افغانستان کې د زاب ټیکټ تر څو پورې چې مثلا هند موږ د پاکستان خلاف کارونه کوي، دې ټول امر هم ممدا د څنګه داسې یو یاو فکر یو نظریال ته قائم کی او دا مهمه نه ده چې دی په اصلي په دقیق په واقعي اسلام باندې خبره شي، هغه احکام چې اسلام ورکړي دغه په خلاف فننن په افغانستان کې کار کوي. اولین حکم د اسلام چې ازداکړه دغه د امر خص باندې د لدینې ماته څخه به برخه دي، چون هغه مدرسه هغه لیول یا هغه ستاندرد نه ده چې مثلا هغه د اثر په ساتوي یا نور معتبر اسلامی د زدکرو زاینو چې هغه په ټول شرایط باندې آگاوی په قوانینو باندې په معتبر عرف یا سنت باندې همدارنګه په آیات په واقعي شکل باندې تعبیر او تفسیر او یا شان نزول باندې خبر وي، اوس هم دغه سره غلی دی او خلاص یو څوک راتمله او ډزه په عامه زاینو کې او یا دی او چا وژنه چې دوی مثلا نقل دی د مورو د پلارو د خورو د ترزو د ټول د برګر په وړاندې یو څوک واښنه لکه ټول هغه فامیل سی یو څوک واښتي. نو زه فکر کوم چې باید دوی دغه درک کړي چې دا یو د ټول هغه ولس شاوخوا نه چاپېد، هغه د دې حالت طرفدار نه دي، دومره د انسانانو په زړه کې کرکه او نفرت باید پیدا نه شي. یعنی زه نه پوهېږم چې دوی نه پوهېږي داسې کار کوي او یا چې واقعاً دوی پوهېږي دا رقم یو کار کوي. مطمئنن چې دوی په واقعي اسلام باندې خبر وای دي، امر بالمعروف نهي عن منکر تر عنوان لاندې کوم قانون ستوشه کړی، هغه خپل نه اجرایوي هغه لري شرایط لري او نه په اسلام کې داسې راغلي، حتی د ښځو مخ او اواز او رات ګڼ علي
بالکل. او په داسې یو حالت کې اغلی کړو خیل موږ ویډیوګانې لیدلې دي د طالبانو کله چې دغه میرمنو ته سزاګانې ورکول کیږي، لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل دغه میرمنې په ځمکه سملوي او بیا لاس او پښې هم نارینه طالبان اغوي نیسی او بیا یو تن په درو وهي یا په شا وهي یا په داسې یو ځای وهي چې هغه هم محرم ګڼل کیږي، او بیا په زورګونو خلک په دغه عام سټوډیومونو کې چیرې چې اوس دوی دغه سزاګانې ورکوي، هلته په زورګونو خلک چې هغه هم ټول نارینه وي د دغه میرمنې سایل کوي او ورته ولاړی ګوري. نو دا په خپل سومره یو اسلامي یا شرعي بڼه لري چې دې ته هم سړی وګوري. موږ سره به په خبرونه کې یو په خوانې قاضي راځي چې هغه په اسلامي او په شریعه قانون باندې بزمون سره په دې حق لا په تفصیل سره خبري هم کوي چې دا سمره شریعي کار دی، سمره اسلامي کار دی. خو کرا شو دی ولوري ته اغلې کړو خیل طالبان وای دوی د ریز دادې چې دغه سزاګانې چې دي د ټولنې د اصلاح لپاره ډېری اړینې دي. خو پښتنه دا چې په داسې یو هیواد کې چې اقتصادي بحران روان وي، کار روزګار نه وي، خلک د خوراک لپاره ډوډۍ هم ونه لري، نو غلا او داسې نور جرمونو امکانات خو بیا څومره زیاتېږي، او د دې لپاره بیا اسلام کې هم ډېر دلایل وړاندې کیږي څوک چې واکمن وي په هیواد هغه یا په ولس، نو هغه باید کوم شرایط برابر کړي د ولس لپاره.
کاملاً ګوره د حضرت عمر په وخت کې د ټول حد نه جاری کېدل، ځکه چې خلک په غربت بیچارهګي کې وو، د ټول مسل معتل شوی وو، ځکه چې خپل هغه امیر یا خلیفہ یا مشر چې دی مملکت مسولیت اخلي، باید د هر فرد د هغه د نفقه پوره کول یا د پوره آرام آسایش او د آرامش مسولیت لري. کله چې ته هغه نه شورته پوره کولی، بیا څنګه کولی شي چې چاته اجازه ورکړي؟ لکه په تېره دوره کې یو کس چې د مسجد هغه سترنجي یا فرش غلا کړی او خرڅ کړی و، نو هغه کس نه به لاس قطه شو. اما وروسته چې هغه نه تحقیق شو، او دغه کورنۍ درې ورځې په ولګه باندې تېره کړې. یعنی یو انسان دی هلته مجبوریږي چې بل شی نه پیدا کړي، هغه یو فرش فکر کوي چې مسجد کې څوک پیرادار یا محافظ نشته، ده هغه غلا کوي. دغه مې چا پوښتنه نه وکړه، مګر دغه لاس یې پرې قطع کړل. نو هغه لا معذور کړ، د دې لپاره چې بیا هغه ونه شي کړی چې خپل فامیل لپاره هغه فزیکي کارونه اجرا کړي او مړې ډوډۍ پیدا کړي. یعنی د ولس له تکلیف له شرایط نه باید مشران باخبره وي، او د هغه شرایط مطابق باید قانون جوړ شي. او که په داسې شرایطو کې کوم جرم یو څه مرتکب کېږي، هغه خو مشران مسؤول دي، نه هغه چې هغه غریب هغه بیچاره.
ډیر زیاته مننه اغلی کړو خیل تاسو راغلی زموږ سره مل شوې. ډیر مهمه بحث او د میرمنو په نمائندګۍ تاسو دلته خبرې وکړه، خپل دریز خپل غبرګون مشارکت ډیر مننه. د دې ویګرانو لیدونکو زموږ سره ملګری شوې ده، د ناروی څخه د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو یو تنظیم غړي او د میرمنو د حقوقو مبارزه نظیفه جلالی. هغه تر کله وایي ستړي مشي اغلی جلالی، په خیر راغلی خبرونه ته.
سلامونه منزه جان، تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته او د افغانستان ټولو میرمنو ته زه د اتم د مارچ مبارکي وایم، چې زموږ درديدلي او مبارز خويندې کده افغانستان د نن دی یا د افغانستان بهر دی او دوی مبارزه کوي، ټولو ته د ورځ مبارکي.
مننه ژوندې اوسې اغلی جلالی، تاسو ته هم د ورځ مبارک وي. تاسو یو افغان میرمنه یاست چې اوس هم بهر د هواد تاسو د افغانو میرمنو لپاره غاک پورته کوي. رازو د موضوع ولورتا، د طالبانو ستري محکمه ویل دي چې طالبانو په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اصولاتیا کسان په عام مازر کې سزا کړی دي. په تیرو څلورو کلونو کې خو د غشمیره دقیقه ماته هم نه دا معلومه چې دا به څومره شمیره وي، چې څومره کسان به سزا شوي وي. تاسو دغه سزاګانو ته څنګه ګوري؟ بیا په ځنګړي ډول یو افغان میرمنه د غی عزت او عرفات چې هغه بیا په یو عام محضر کې سزا کیږي، په هغه سملوی او بیا هغه په درو وهی، تاسو دې ته څنګه ګوري؟ څومره د بشر نه لیري خبره ده.
مننه منزه جان، پرته له شک کوم مجازات چې نن په افغانستان کې د اسلامي یا د شرعي حد په نامو باندې کیږي کاملا غیر شرعي دي. اول دلیل یې دا دی چې په قران عظیم شان کې الله جل جلاله په ډیر صراحت سره وایي ولقد کرمنا بني ادم، او موږ د ادم علی السلام او اولادې ته کرامت ورکړی دی. په اسلام کې اصل دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیرت کې چیرته موږ او تاسو مطالعه کړو چې هیڅ انسان حق نه لري د بل انسان کرامت تر پښو لاندې کی. هیڅ انسان حق نه لري د یو انسان عیب په عام مظهر کې تر تمسخر لاندې ونیسي، او یا هم هغه عیب ټولو ته ښکاره کی. تجسس په اسلام کې ممنوع ده. عیب جویی یا تجسس کبیره ګناه بل سوی ده. دا یو خبره. په دوهم قدم کې د ګناهونو یا د جرمونو د اثبات کولو مسله ده، چې په اسلام کې د دې لپاره ډیر سخت شرایط دي. کچیر ته زنا دی مثلا څلور کسه برازي، هغه څلور کسان به داسې پاک کسانی چې خپل به په ګناه باندې، په دروغګویی باندې، په دې مسایلو باندې به متهم نه وي. داسې کسان به چې په صداقت او امینداری او صداقتداری باندې به مشهور کسانی، او د دوی شهادت به د یو بل په مابین کې ذره تفکیک او تغییر نه وي. هغه کس چې زنا کړی ده کچیرته مثلا په خپل خله اقرار کوي او یا هم توبه وباسي او یا هم دغه زنا یا بل هر ګناه چې هغه غلا کوي یا هر څه کوي د دې شرایط چېړل کیږي چې دا مجبوریت وو دا زور وو دا جبر وو اجبار وو چی شی وو په افغانستان کې تاسو ویلې چې کله چې یو څوک په یو جرم باندې د طالبانو لخواني ولکیږي دا فتن هغه یا وړل کیږي حاضر باندې تطبیقیږي یا مستقیم وړل کیږي په ریاست چیل یا محکمه ته یا سرانوالی ته یا یو بل عام مظهر ته هغه ته عموما سزا ورکول کیږي او دغه سزا د قاضي د لوري نه ورکول کیږي دا سزا د شاهد او د نور هغه قانوني او حقوقي پروسیجر چې د یو جرم د معلومولو په خاطر باندې د تطبیقولو په خاطر باندې د جزا د تاکولو په خاطر باندې هغه محکمه پروسیجر چې کوم دی هغه نه تطبیقیږي نو متاسفانه زه ویلای سم چې دغه پړاو په افغانستان کې ورست تر بل شدید کیږي او دا واقعا د بخښلو وړ نه دی دا واقعا د ایڅو قربانديسترګي نسی پټولای او په دوهم قدم کې د امار او ارقام په حق لباندي تاسو ویلي طالبان کوم اعلان چې کړی د هغه څخه دی ځکه په افغانستان په ځینو ولایتونو کې یو د هغه ولایتونو څخه زیاداوري کولای سم مثلا قندوز مثلا بغلان په دغه ولسوالیانو کې ځینې داسې قضایا هم ستدي چې اصلا رسنی سوي دي نه دي او طالبان هغه په حق لباندي حتی کوم اعلامیه نه دا ورکړي او د دې امار او ارقام پرته لشک هغه چې طالبان شي لس چنده دغه څخه خطرناک او ډیر دي
اغلی جلالی تاسو د میرمنو وضعیت ته په ورستیو کې څنګه ګوري خپل افغانی میرمنې کله چې څلور کال دوی د تعلیم څخه هم به برخه شوې دي او د دې ترڅنګ د کار روزګار څخه هم دوی به برخه دي ځکه چې دوی په کور کې نه ول شوې دي دې باندې به هم غږیږو او موږ به زموږ سره اغلی جلالی بیرته راغلی ده په خبرونه کې اغلی جلالی ورسته پوښتنه تاسو د افغانو میرمنو مبارزی ته څنګه ګوري په تیرو څلورو کلونو کې
ډیر بخښنی سره کچیرته د پښتنه په لنډه کې بیرته راڅخه وکړي
تاسو د افغانو میرمنو مبارزی ته څنګه ګوري په تیرو څلورو کلونو کې آیا افغانو میرمنو د خپل حقونو لپاره صحیح مبارزه کړې ده
پراته لشکره د افغانستان میرمنې حتی تر د افغانستان تر نارینه وو د بین المللي او نړیوالو سازمانونو ادارو چې د سازمان ملل متحد په شمول د هیومن رائټس کونسل په شمول د ټول څو ارګانونو چې د هغوی څخه ډیر دوی په کلکه په نره په زغرده باندې خپل مبارزي کړی دي د خپل ژغی او چت کړی دي حتی کچیرته مثلا کوم د سي نتیجې هم نه ترلاسه کړی او محدودیتونه ورستر بل په افغانستان کې ډیریږي لیکن د افغانستان میرمنې پرته لشکې چې خپل مبارزي همیشه کړی دي خپل ژغی او چت کړی دي او زه واقعا ویاړم چې زه خپل یو افغان انجلی يم د افغانستان د میرمنو په خاطر باندې کار کوم د دوی ژغی يم او زموږ نورې خويندې چې د افغانستان څخه بهر د تبيت په حالت کې ډیر په سخت ژوند تیري دوی خپل د شخصي ژوند څخه اخلي خپل د شخصي وخت څخه اخلي خپل د شخصي امکاناتو څخه اخلي لیکن د افغانستان د میرمنو ژغ پورته کوي همدارنګه په افغانستان کې د نننه انجونی میرمنې خپل د ځان څخه تیريږي خپل د ژوند څخه تیريږي د امنیتي ستونزو سره سره د تهدیدونو او محدودیتونو سره سره لیکن بیا هم دوی د افغانستان د میرمنو ژغ پورته کوي خپل د حقوشتنی په خاطر باندې سړکو ته راوځي محدودیتونه تر شو لاندې کوي د طالب غوندي یو وحشي افراطګر ده او تروریستي ډلې په مقابل کې راپورته کیږي دا واقعا زموږ لپاره انرژي بخښون کیدی او دا واقعا د قدر وړ دی
ډیره مننه ناغلی جلالی تاسو ته هم رخصت درکو په هیګو تاسو نور پروګرامونه هم لري ډیره مننه چې موږ سره راغلی مل شوي
مننه
تاسو ښه شیبي د دې بیکګراوند لیدونکو او اوریدونکو زو د یوې مهمه مرکې ولورته چې هم اړوند مرکه ده تم د مارچ د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خزو لاسراوړنې لمنځل کیږي د همدې ورځې په درشل کې د امریکا غاګ بریښنا امر خېلی د ملګرو ملتونو د افغانستان د پخوانی سفیر عادل راز سره خبري کړې دي اغل راز د دې پښتني په جواب کې چې د افغان میرمنو اوسنی وضعیت ته په کتو د دې ورځې د لمنځل کولو په اړه څه احساس لري ویل دي چې هر کال د مارچ اتمه نیټه د هغې لپاره یو سخت ورځ وي په ځانګړي توګه په تیرو دریو کلونو کې ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس ښځې له خپلو اساسي او بشري حقونو څخه بې برخه دي. راځئ چې دغه مرکه په ګډه سره وګورو او بیا به زو د نورو میلمنو ولورې ته.
تم د مارچ د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت د خزو لاس سره وړنې لمنځل کیږي. د افغانستان د خزو د وضعیت ته په کتو چې ډیر نه هیله کوونکی وضعیت لري، تاسو ته دا ورځ څه معنا لري؟
هر کال ماته د اتم د مارچ سخته ده، په دې چې خصوصا په دې تیرو درې کلو کې، په دې چې من هیڅ د یو افغان ښځې چې دلته په امریکا کې زوس فعلن یم، او هر هغه ښځه چې په افغانستان کې فعلن ژوند کوي، او تقریبا د افغانستان د امارو د رسمي امارو پر اساس باندې تقریبا نیم نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي، او دا نیم نفوس چې انساني ارزښتونه ورته مقید شوي دي، ورته نشته هلته فعلن په فعلي حالت کې، یو ډېر سخت وخت ماته بلل کېږي. او زه همیشه دا وایم چې هر څومره موږ کوشش وکړو هغه ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، او وغواړو چې د افغان ښځې چې په افغانستان کې دننه اوسیږي او د هغوی په شرایطو باندې وغږیږو، بیا هم نشو کولی د هغوی حقیقي حالت بیان کړو. په دې چې زما لپاره زه د اول ځل لپاره چې طالبان افغانستان ته راغله، زه په افغانستان کې وم، او من هیڅ یو ځوان نجلۍ ما ته هغه شرایط ډېر په وضاحت معلوم دي چې څه معنا ورکوي د یو ځوان نجلۍ لپاره چې مکتب ته ونشي کولی لاړه شي، د باندې فرصتونه ورته کم بوت دي، د ټول امید او د ارزو هغه دروازه روشنایی چې یو انسان همیشه په ژوند کې لري، خصوصا د ښځو لپاره، هغه ورته پر مخ باندې تړل کیږي. او په هغه شرایط کې ژوند کول او خپل ژوند ته ادامه ورکول ډیره سخت دی. یعنی په یو عادي الفاظ باندې ماته به ډیره مشکل وي چې زه بیان کړم، اما متاسفانه د اتم د مارچ هغه سی یو ورځ ده، یا د خپل د مارچ میاشت هغه سی یو ورځ ده چې په ټول میاشت کې موږ په دې موضوع باندې نور هم دقیق تر فکر کوو.
د اتم د مارچ د ورځې په مناسبت ستاسو په نظر، ستاسو په کوم ځانګړي ډیپلوماټیک اقدامات باید وشي چې په طالبانو باندې فشار راوستل شي چې د خپل دغه کړنو نه د خزو په وړاندې لاس واخلي؟
په اول قدم کې اسلامي هیوادونه ډیر کولای شي په دې برخه کې یو ډیر عمده رول ولري، په دې چې هغه څه چې طالبان نن یادوري کوي، هغوی د اسلام تر نوم تر لاندې یادوري کوي. او په اسلام کې موږ ته وضاحت شته چې د ښځو حق ډیر واضح دی او ډیر محفوظ دی. نو اسلامي هیوادونه کولای شي د هغه په څنګ کې ملل متحد به ملي جامعه، په دې چې هغوی فعلاً په افغانستان کې یو ډیر لوی دفتر لري او کار کوي په افغانستان کې، او دوی باید په دې موضوع باندې ټینګار وکړي، طالبان سره بحث وکړي چې د ښځو حقوق یو ډېر عمده او اساسي موضوع ده. او دغه په څنګ کې فکر کوم چې منطقه کولی شي یو ډېر عمده رول ولوبوي، په دې چې اخیر ورځ کې افغانستان د جغرافیایي لحاظ نه په آسیا کې پروت دی، او نږدې همسایګي هیوادونه تر یو حده پورې روابط د طالبانو د حکومت سره او رژیم سره لري. نو په دې اړوند باندې د هغوی موقف او د هغوی بحث ډیر عمده او مهم دی. نو متفاوت اقدامات چې ورباندې کیږي، او یو موضوع چې تر اوسه هغه بنري جمع ورباندې ټینګار کړی دی او ولاړ دی، هغه د طالبان د رسمیت پیژندل دي چې هیڅ هیواد تر اوسه دا جرأت نه دی کړي چې طالبان په رسمیت وپیژني، او د هغه عمده او هغه اساسي اصل د ښځو حق دی چې د طالبان رژیم تر اوسه افغان ښځو ته د حق نه دی ورکړی.
تاسو په خپل شخصا څه اقدام کړی دی؟ یو سیاستوال په توګه، د یو افغان ښځې په توګه، تاسو څه کړی دی د افغان ښځو لپاره؟
ډېر ښه سوال مو وکړ. زما د تحصیل په برخه کې د اولې ورځې نه تر دا اوسه پورې یو ډېر واضح موقف درلود، او زما موقف کړی دا و چې موږ وکولی شو افغان ښځو ته په افغانستان کې دننه آنلاین لاره فرصتونه ورته پیدا کړو. په دې اړوند باندې د ملل متحد سره ما خبرې کړې، په دې 14 د مارچ یو لوی غونډه په ملل متحد کې لرو، او زما امیدواري دا ده چې هر موږ انفرادي اقدامات کړی دي، اما انفرادي اقدامات کافي نه دي. نو زه په دې نتیجه رسیدلې یم په دې چې توقع ډېر جګه ده او امکانات ډېر کم دي. که موږ وکولای شو چې ملل متحد لکه یونیسف یونسکو دوی په دې برخه کې همکار شي او یو ډېر عمومي پروګرام د افغانستان د جنکیو لپاره د آنلاین تدریس لپاره ورته پیدا کړي، داسې تدریس او داسې درس ورکول چې په هغه کې د ټکنالوژي استفاده وي لکه اے آی. په مرکز کې چې زه کار کوم موږ دوه نفر لرو چې په دې برخه کې باندې جدي کار روان او د هغه په څنګ کې نه تنها درس وایي، په زما لپاره دا هم مهمه ده چې که دوی یو کال یا دوه یا درې یا څلور آنلاین صنفونه نیسي، د هغه په اخر کې دوی یو سرټیفیکیټ او د یو تاییدي سند هم باید ولري چې اوس متاسفانه هغه سند نشته. نو دا زما امیدواري ده او په دې برخه کې زه کار کوم چې زه وکولای شم که داسې یو حل لار ورته پیدا شي چې نه تنها تحصیل د آنلاین لارې اوسیږي او دغه په څنګ کې یو تاییدي او تحصیلي سند هم ورته ورکول شي.
وی او ای ډیو په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساته په دیشنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haroras salveri sata ladi vasarose.
سره خبرونه کې ملګری شوې ده غلې وژمه توخی چې د خزو د حقونو فعال ده او د جرمنی نه را سره ملګری شوې ستړې مشه په خیر راغله غلې توخی
او ټول لیدن کوریتم
کنه مننه ژوندې اوسې غلې توخی. سبا بیا هم د مارچ اتمه نیټه د افغانو میرمنو تیر څلور کال څنګه تیر کړی دي، د کومو حقونو څخه به برخه دي، دوی وضعیت ته تاسو څنګه ګوري؟
متاسفانه تم د مارچ په داسې یو حالت کې لمنځل کیږي چې د نن په افغانستان کې افغان میرمنې د خپل ټولو حقوقو څخه چې قوانین او همدارنګه اسلام ورکړي هغه څخه به برخې پاتې شوي. دا تیر څلور کاله د افغان میرمنو لپاره تر ټولو بد او همدارنګه یعنی دوی په یو زندان کې پات سیوی، دا یو زندان چې د دوی څخه ټول حقوق او همدارنګه ازادي د دوی څخه اخیستل شوی سي، د چې دوی په خپل کورو کې د خوراک کولای شي، څښاک کولای شي، اما دوی ازادي نه لري. د دوی څخه ټول هغه حقوق چې اسلام همدارنګه وځي قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی. دوی د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، دوی حتی د خپل د کالو د انتخاب حق نه لري. د دوی څخه البته د دوی هویت ورڅخه اخیستل شوی، د دوی څخه د دوی پیژندلګوي ورڅخه اخیستل شوی. خاصتا هغه میرمنې چې په دا تیر شل کلن دور کې دوی مبارزه وکړه، درس تحصیل وکړه، همدا اوس په کورو کې دي او دوی له خپل رسمي وظایف څخه چې دوی په یو مبارزه باندې ترلاسه کړی و، د درس له طریقې، د تحصیل له طریقې، د مبارزې له طریقې په خپل په ټولنه کې خپل ځان ته یو ځای جوړ کړی و، هغه ورڅخه اخیستل شوی او په ټوله معنا ښځې په کور کښې نه اوسوي.
اغلی توخی، تاسو په تیرو څلورو کلونو کې د افغانو میرمنو مبارزې ته بیا څنګه ګورئ؟ آیا تاسو ګڼئ چې دوی کومې لاسته راوړنې لري؟ ستاسو په شمول تاسو چې د هېواده بهر یې څه هلې ځلې کوئ او څنګه ګورئ خپلې مبارزې ته؟
زه فکر کوم د افغانو میرمنو مبارزه د تیرو څلورو کلو کې تقریبا نو څلور کاله کېږي بهر د هواد د دی وای سوي چې طالبان تر اوسه پرې پرسمیت نه دی پیژندل سوي او حتی طالبان نړیوال محکمې ته دوی وغځیدا او همدارنګ سو کسان په دوی کې معرفي سو نړیوال محکمې ته تر سو حساب ورکي. نو زه فکر کوم چې دا همدغه د افغان میرمنو او همدارنګ افغان خصوص مبارزه او پټولو پلاتفورمونو لاره چې د تیر شلو کلونو کې کډنن په افغانستان کې او که بهر د افغانستان او دوی نړیوالو ته ور یادی او همدارنګ نړیوالو ته وای چې تاسو د دوه په مذاکراتو کې مشته په بار بار ویله چې طالبان تغییر کړي او طالبان هغه پخوانی طالبان نه دي. نه، طالبان هغه پخوانی طالبان دي او تر هغه هم لا بد دي او تر هغه هم لا وحشی تر او همدارنګ د ټولو هغه حدود څخه تیر سوي دي چې خاصا د ښځو په مقابل کې، ځکه ښځې نه اصله لري نه د دوی په رقم هغه وسایل لري چې دوی د استفاده کوي د خلکو په مقابل کې، یا وژنې یا زپی یا هم خشونت څخه استفاده کوي. اما ښځې یوازنی شی چې لري ژغ لري او همدغه شی څخه دوی استفاده کوي د ښځو په مقابل کې، او د ښځو څخه یې ټول البته د دوی حضور د دوی شتون په ټول ارسات کې، د دوی شکلتیا په اداراتو کې، په تعلیمي ماحول کې، د پټول ادارات کې د دوی حضور او شتون ورڅخه اخیسته. په دې باندې پیژږي چې یو شاده تحصیل کرده سي، تعلیم یافته سي، هغه طالب زوی نه زیږوي، او یو شاده تحصیل یافته سي هغه خپل اولاد په ملي روحیه باندې سمبالوي، او دوی به دوام نسی کولای. بیا د دوی حکومت، د دوی رژیم او بخشي دوام نسی کولای. نو دا یو ځنې لار ده چې دوی کولای سي چې دوام وکړي په دغه ایدیالوژي چې دوی لري، چې شوز دي د پوری د ګوري یا هم دا کوم فکر چې دوی لري، ځکه دوی یوازنې شی چې غواړي هم دا اوس هغه د دې دوی حکومت کې د دوی دغه قدرت چې دی دوام وکړي، او دغه یوازنې لار هم دغه دی چې ټولنه به تعلیم پاتې سي، او خاصتا ښځې به تعلیم پاتې سي، ځکه که یو ښځه تعلیم یافته وسی هغه د دې بایز ګرځي چې ټول کورنۍ تعلیم یافته وسی، او خپل اولاد په ملي روحیه باندې سمبال روزي. خپل اولاد ته دا نه ورزده کوي چې تیر شلو کلونو کې چې طالبان وکړه چې زه ولاړ سم مکتب وسوځوه، خلک ووژنه، انتحاریانې وکړه، ځانمرګې وکړه، دا نه ورزده کوي، بلکې دا ورزده کوي چې د خپل ټولنې، د خپل وطن د پیشرفت او ترقی لپاره کار
وکړه. اغلې کړو توخي، مونږ په دې هم غږیږو په ځانګړي ډول. تاسو اوس دلته ډېر په تفصیل سره وویل چې د کومو حقونو بې برخې دي، خو هغه حقونه چې بې برخې دي هغه جدا مسله، او دا چې بیا د دوی حقونه بیا تر پښو لاندې کیږي، لکه دغه نن هم ما د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان سترې محکمې دا یو خبر وسته، دوی په قندهار کې اوس هم په دغه روژه کې څلور کسانو ته تعزیری سزاګانې ورکړې دي. په عام مازر کې په سټوډیومونو کې د زرګونو خلکو و مخې ته سزاګانې ورکړي، او په دې کې ګڼ شمېر میرمنې وي، او دا هم لیکل شوی و چې ځینو ته بیا د سیاسي فعالیت په خاطر هم سزاګانې ورکول شوې. دا دوی په خپلو پاڼو باندې لیکلي دي. تاسو دې ته څنګه ګوري؟ دا څومره د بشر ضد عمل بلې تاسو؟
همدا اوس د طالبانو ټول کارونه، هر هغه عمل چې د 2021 د اګست 15 څخه دوی راغلي، دا ټول د بشر ضد عمل دي. ټول دا هغه کارونه، ټول هغه بندیزونه چې د ښځو په وړاندې دوی ورزه کړه، دا ټول د اسلام پر ضد عمل دي. په داسې حال کې چې دوی خپل ځان ته د اسلام ټیکه‌داران وایي، د اسلام نوم یې په دنیا کې اوربد کوي. اوس ډیر کسان کله چې افغانستان ته ګوري او کله چې دوی ته ګوري، او دوی د اسلام ټیکه‌داران ځانته وایي چې موږ اسلام په افغانستان کې تطبیقوو، خلق له اسلام څخه بيخي لری ګرځي وکړه دوی بيخي اسلام بل ډول ماری فکره خلکو ته نو خاص تنهغه خلق چې البته مسلمانان نه دي او د اسلام د دین په حق نه پويږي هغه په وړاندې بيخي اسلام بد ماری فکري نو ټول هغه اعمال چې دوی د نن په افغانستان کې کوي هغه د عبد بشر پر ضد او همدارنګ د اسلام پر ضد اعمال دي دوی ایدئولوژي همدغه دی چې باید په دغه ډول سره چې موږ په دغه تیر شل کلن داور کې خوشنک مو وکړه په تاوتریخوال سره مخته ولاړو وسم هم دغه په دغه طریقه باندې مخته ځو ځکه دوی نه فهم لري نه فکر لري نه تحصیل لري نه انا یو نوښت کړي په خپل البته په دغه تیر سلور کلو کې خاصتاً د بشر د حقوقو په برخه کې یا هم په اقتصادي برخه کې یا هم په سیاسي برخه کې په هیڅ برخه کې نو دوی په دې باندې پیږي چې موږ په دغه ناو باندې چې هم د اوس مخته زو خشونت باندې هم د اوس د طالبانو زندانونو د نارینه او څخه د شوز باندې ډیر ډاک دی ځکه دوی هر هغه شته چې خپل ځخ پورته کوي خپل حق لپاره د دوی په وړاندې د لري زندان ته اچوي دوی هر هغه نارینه چې د انجونو د تعلیم لپاره یا کتاب شي یا هم خپل اواز پورته کوي د انجونو د تعلیم لپاره هغه زندان ته اچوي نو زه فکر کوم چې ټول هغه اعمال چې دوی هم دا اوس کوي دا د اسلام پر ضد د نړیوال قوانینو پر ضد د وزي قوانینو پر ضد اعمال دي نو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهیږي چې تاثیرات څومره پر افغانستان باندې د افغانستان پر اتلونکي باندې لویږي پر افغانانو باندې لویږي هم دا اوس د نن په افغانستان کې بحرانونه خپل اخیری اوج ته رسیدلی نظر جانې بشری بحران اقتصادي بحران په دننه په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه ډیره سوې ځکه صحت ته لاسرسي نسته لري پروتو سیمو کې به تیر شل کلن دا ورکه جنگ وو هغه وخت کې شزونه قابلګان نه وي ډاکټران نه وي ځکه تعلیم ته لاسرسي نه وو دوی له لاسه هغه سیمو کې چې دوی وو جنگ وو مکاتب سوځول سوي وو دوی له لاسه او هغه سیمو کې شزونه قابلګان شزونه ډاکټران نه وي نو هغه سیمو کې لري پروتو کلی او باندو کې د مور او ماشوم د بلینې کچه به خېډه رسوي هم دا اوس چبري ودونه ډیر سوي په بادو کې د شوز ورکول ډیر سوي په کم عمر کې د شوز ورکول ډیر سوي نه په دې خاطر چې مثلا دوی تعلیم ته لاسرسي نه لري په دې خاطر چې دوی هیڅ آینده خپل ځان لپاره نه وي هیڅ یو هیله نه لري د راتلونکي لپاره هیڅ یو هیله نه لري دوی وايي کوم کور کې نه سوب کو لکور د باندې نه سوب تللی درس نه سوبلی په ټولنه کې په ټولو سیاسي او همدارنګ اجتماعي مسایلو کې داخل نه سوب پاتې کیدی د دې شته چې مثلا خپل اولاد یا هم خپل لونی ورکو واده کوي په کم عمر کې د جنونو ودول په همدغه خاطر ډیر سوی همدارنګه یو بل موضوع چې د نن په افغانستان کې یو بل بحران چې روان دی هغه رواني ناروغي او همدارنګه ډیپریشن چې د نن په افغانستان کې ډیر سوی او دا ډیپریشن خاصتن د هغه جنونو په مایس کې ډیر سوی چې د مکتب څخه ګرځول سوی نو دوی د سوالس کلان سوالس کلان انجونی دی دوی امداوست چه دی دروانی ناروغی سر مخنوی دی او هم درنگ دوی مبارزه ور سر که دیری میرمنی هغه د وینو را پرونو للاری چه زان وجنه که زکه دوی یو روشان راتلون که ده زان لپاره نوینی او زه په دې باندې پیریږم چې دغه ځانوژنه د هغو نجونو لپاره چې مکتب ته تله سوالس کلن دیالس کلن یا هم پنځلس کلن نجونې وي د دوی په منځ کې دا ډېر نسي ځکه هغوی د خپل ځان لپاره هیڅ یو نو راتلونکی نه ویني بل بحران چې د مدارسو ډېر شته منځه جانې مدارس خپل کوم څه چې دوی په مدرسو کې ماشومان ته ورزده کوي هغه ډېر خطرناک دی هغه نه یوازې د افغانستان لنورینونو سره مخامخ دی بلکې دنیا هم لنورینونو سره مخامخ دی هغه څه ورزده کوي چې دوی په دتیرو شلو کلو کې وکړه ځینو مکتبو څخه ځینو دغه مکتبونه چې په لری پرتو سیمو کې وو دغه ساختمان هر څه څخه هم د اوس د مدرسو په بڼه دوی ورڅخه استفاده کوي. اصلي علوم ورڅخه استکړي، یوازې دوی هغه څه ماشومان ته ورده کوي چې د دوی ایدیالوژي ده. دوی په دتر شلو کلو کې وکړه. په دواړو حالاتو کې مشخصه کیږي که مکتبونه خلاصېږي، که مکتبونه خلاصې کوم مضامین په مکتبو کې نجونو ته ورڅخه کیږي، نصاب څه ډول جوړیږي، د نصاب نوی جوړېدل چې دوی په خپل ایدیالوژي باندې جوړوي، دا هم د افغانستان لپاره خطرناک دی او د افغانانو لپاره خطرناک دی. که مکتبونه تړل سوي هم موږ په تشویش کې یو، خفه یو ورته، او که مکتبونه خلاص هم سي ورته خفه یو. په دواړو حالاتو کې یعنی افغانستان له ناورین سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه غلی توخی چې راغلی زم سره مل شوی او د افغانو میرمنو په نمائندګۍ تاسو دلته وغږیدلې، خپل دریزه او خبرګون مو زم سره شریک کړه. تاسو ته ښه شی به
غواړم. ډیره مننه. ډیره مننه.
د نړیوال اقتصادي فورم ریپورت وایي چې نړۍ به په پوره سنفي برابرۍ ته په رسیدو کې شاوخوا 110 کاله وخت نیسي، په کوم کې چې ښځې او نارینه د ژوند په ټولو اړخونو کې په ټول ډول ونډه واخلي. په کلورادو کې د وایس آف امریکا خبریاله سویتلانا دوه میرمنو کیسه لري چې پرمختګ کړی دی. دا کیسه د ډیوی همکارې نگین شاپ غږ تاسو ته وړاندې کوو.
پرته لویری ژوند کول او هغه سکول چې تاسو یې خوښوي، عراقی ساينس پوها او نیم وخت موسیقاره میرنا عائشوا په امریکا کې خپل ژوند هم داسې بیانوي.
په عراق کې د شزو حالت د امریکا په پرتلا ډیر بدل دی.
عائشوا په 2015 کال کې په 20 کلنۍ کې په عراق کې د بیچلرز ډیگری مکملول وروسته امریکا ته راغله. هغه په 2018 کال کې د کالورادو ایالت پوهنتون د خلیو او مالیکولر بیولوژي په برخه کې د ماسټري ډیگری مکمل کړه. هغه بل اخیره د لیبورټری د آلاتو د ماهر په توګه انټرنشپ شروع کړو، چرته چې هغه د طبي آلاتو او نورو طبي سامانونو د فعالیت او کیفیت تصدیق کولو لپاره ټیسټونه ترسره کوي. دا هغه د انټرنشپ وروسته هغه په دې برخه کې د ماهر په توګه کار شروع کړو.
زه پرشته ټیکنالوژي خوښوم او ما ډیر شزي په دې ډول کار کول باندې نه دی لیدلې.
په امریکا کې هغه په پېښورانه توګه د ډرم غږولو په کنسرتونو یا مجلسونو او دستورو کې د فعالیت کولو آزادی هم ومندله. هغه سچی د هغه په وینا د هغه په هیواد کې بکول ناممکنه خبره وا.
تصور وکړئ چې زما په ډول ډرمر په عراق کې و، دوی په زده مخصوصو عقیدو سره تړلې و.
د مارچ د میاشتې اتمه نیټه د خزو نړیواله ورځ ده. د خزو د ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او سیاسي لاسراوړنو د لمانځلو ورځ. د ملګرو ملتونو د خزو ویاند پالوما اسکوډيرو وای چی د دې ورځې منزل دا مطلب نه دی چی د خزو د ژوند د خکولو لپاره ډیر څه کول نشته. خزي تقریبا په هر برخه کې د مساوات نه لري پاتې دي او مونږ لیدلې شو چی په ډیرو جګړو او بحرانونو کې چی نړی ورسره مخ ده، په شمول د کووډ 19، دا تل خزي دي چی لومړی او تر ټولو بدی اغیزمنې کیږي. عائشوا د غیر منافع بخش تنظیمونو سره رضاکار ده چې په امریکا کې د کډوالو خزو او ماشومانو سره په میشتیدو کې مرسته کوي. په یو غونډه کې هغه تاتیانا سټراتیلات سره ولیدل، یو شفا یا پخونکی چې د روس د یرغل نه وروسته د خپل هیواد اوکراین نه تښتیدلی و. عائشوا هغه ته د کډوالۍ په اړه ځینې لارښوونې ورکړې او سټراتیلات ته هغه اوکراینی خواړه شریک کړل. سټراتیلات وایي په اوکراین او عراق کې د خزو ژوند توپیر لري، خو په غیر روایتي کارونو کې د بریالیتوب لپاره د خزو مبارزه نړیواله ده.
په اوکراین کې او همدارنګه دلته ډېرې خزینه په خون کې شته، ډېر په کناري نه دي، د دې برعکس ثابتول اسانه نه و.
سټریټلات وایي چې د مختلفو هیوادونو خزو د یو بل سره ملاتړ او د یو بل نه زده کړې کول د هغې حوصله زیاتوي.
امریکا ته زما د کډوالۍ سفر وروسته ما بالاخره د شف په توګه کار پیل کړو. زه د کالوراډو سټیټ پوهنتون زده کوونکو سیمه ایزو رستورانونو لپاره د پخلي د ټولګي رهبری کوم او همدارنګه زه په مختلفو ټولنو کې اوکراینی خوراکو یو نماینده هم یم او ورسره د شخصي شف خوونکی په توګه کار کوم. دا ماته ډیره خوشحالي راکوي چې د پخلي لپاره خپل لیوالتیا د مختلفو هیوادونو او لنورو میرمنو سره شریک کړم.
د نوو ټکنالوژي د زیاتوالي لوجي د عائشوا غوړه شوی پېشه ود کوي او هغه خوشاله ده چې خپل ځای وموندلو.
زه د خلا او فضائي ټکنالوژي کې ډیره دلچسپي لرم، نو د نیم کمرغه زه د ډیرو فضائي ادارو لکه سپیس ایکس او ناسا سره اړیکه نیولې سم، ترڅو دوی سره د ځینې کیمیاوي موادو تحلیل لپاره د سم لیبورټري وسایلو غوره کولو کې مرسته وکړم. زما اوسنی کار د هغه څه لپاره وړاندې تحلیل کول دي چې دوی یې خلاته یا خلانه کښته لیږي.
د نړیوال اقتصادي فورم د 2023 کال رپورت وایي چې یو سل سلور دیش کاله نږدې 15 نسلونه به په سلورو مهمو اړخونو کې مکمل صنفي برابري ته د رسیدو لپاره وخت ونیسي. اقتصادي ګډون او موقع، تعلیمي لاسته راوړنه، روغتیا او بقا، او سیاسي ځواکمنتیا. د سویتلانا پرستینسکا لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
خبرونه د عوام لري زمو سره ملګری شوی دی په خبرونه کې اډوکیټ خالد محمود صاحب چې په خوانی قاضي و. ستړي مشه په خیر راغلی خالد محمود صاحب.
ډیره مهرباني.
محمود صاحب، موږ کومه موضوع چې دا هغه په خاص توګه د افغانو میرمنو باندې موږ غږیږو، خو په دې کې موږ غواړو چې د اسلامي شریعه قانون ته هم کتل وشي. طالبان او په تیرو څو کلونو کې د کومې مودې راهسې چې واکمن شوې دي په افغانستان کې، عام خلکو ته سزاګانې چې ورکوي هغه په عام محضر کې ورکوي، او بیا په ځانګړي ډول چې میرمنې وي هغوی هم په درو وهي. خپل کدی ته په شریعه قانون کې وکتل شي، د دې شرایط باید سوي، او باید چې آیا هغه کس چې سزا کیږي هغه کوم مدافع وکیل ولري او کنا، او په دې اړوند لګوندې معلومات موږ لیدونکو سره تاسو شریک کړئ.
جی، د اسلامي شریعت کې سزاګانې ډېرې سختې دي. څنګه سختې دي؟ هغه څه شرایط د گواهی او دا چر او دا ټول دا هم د سختي دا خبره ما خیال له ټول ته معلومه دا کني معلومه نو دا تاسو ته معلومه شي چې ټول ناول اسلام چې هغه د خزو حقوق اسلام دنیا ته وړاندې کړی. اسلام چرالو نو هغه خو هغه خپل لونه به خولې ایس دا زراورونه دا بيزون هم کم تر دوي حالت اسلام الله دا مور مقام ورکو دا خزلا وراثت کی حصہ ورکڑلا بچو دا دا لونو تا حصہ ورکڑلا او دمونگا دا پارا ام المسلمین دا چسوم رسول سلام دا روی خزی وی امم دا پارا ام المومنین شوی نو اوی هم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابو تا دا دین تعلیم ورکڑے او باقی دا سزاگانی سیدی دا اسلام تش سزاگانو نوم ندے اسلام سزا الله ورکی چاول هغه اسلامی ماحول جوړ کی او شرع ادا تکاجی دا پارا ډیر زیات ایک احتیاط وکاری تزکیات الشهود مطابق لکه اغه گواهان او خصوصا چې زنا په سلسله کې سزا ډیره سخت ده خو هغه ستا څنګه سلور گواهان ته تزکیات الشهود لکه جون کې دروغ نه ویلې کبایر نه کړي هغه سلور گواهان عین چشم دی تکه په خپل سترګو لیدلی نو چاري راشي او جره کم ثابت چیز دا ټیک دی لاغه نه پس سزا ده. نو څنګه کې دې چې څلو کسانو په مخ کې یو قصدا غلط کار کوي او په داسې یو بربند او لغړ سره خځي دا وی ته یقینا به هر یو معاشره کې خلک دره سزا ورکړي او اسلام چې نه سزاګانو نوم نه دي او چونکه موږ خپل یو معاشره چې کومه ده مسلم معاشره ته موږ اسلامي معاشره وایي دلته بایلی مسلم معاشره زمونږ پاکستان او افغانستان په مس کې فرق ده چې دا پاکستان دستور چې دی هغه مکمل اسلامي دی او اسلامي کې فیډریشن رپورٹ جوړ شوی دی. پاکستان یو قانون د شریعت مطابق نشي جوړېد، قرآن او سنت خلاف نی او چې دا وی ناراض فیډریشن رپورٹ کې چیلنج کې دی شي. پاکستان زموږ واحد په دنیا کې واحد هغه ملک دی په ټول دنیا کې اسلامي چې دی کې صحیح مانو کې اسلامي دستور دی. دا بل خبر دا چې عمل پې نه کیږي، عمل خو بډېرو خبرو په قرآن باندې هم نه کیږي. موږ زده سم د قرآن کې خدای رسول ویلي دي خو واحد پاکستان دستور دی اسلامي دی او جمهوري دی. اوس هم یو کس دا نشي ویلی چې پاکستان کې پلانټي دفعه چې دا غیر شرعي ده. په دې وجه باندې مولانا هیبت الله صاحب اخونزاده صاحب چې هغه د افغان دی وخت کې افغانستان ویلي دي هغه فتوا ورکړې وه چې د پاکستان کې د دهشتگردی خصوصا په پاکستان واج باندې حمله کول غیر شرعي او غیر اسلامي. او بیا پیغام پاکستان کانفرنس 2018 کې شو آئے کہ ټول د پاکستان د هر فرقه علما متفقہ فتوا ورکړل چې پاکستان کې خودکش حمله بلا جواز دي، فساد بل درد دي او د فرقه وریت دي هغه غیر شرعي دي. اوس افغانستان باره کې چونکه موږ اکثر د اخبارو کې او د ټي وي کې د خبرو او روچا ده کې خزو سره دا عمل کیږي، نو دا واعد خزه ټارګټ کول دا هدف جوړول دا اسلام مقصود نه دی، بلکې خزو ته احترام ور کول دي. خزو ته دا کې ټول علما دا کیسه معلومه ده چې یو خزه را لږه هغه غلط کار شو تو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی ما پاک نه وی لاشه رخصت یې مخه واړو، مطلب دا نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وختل چې هغه د خپل اقرار وکړي، نو اسلام کې یا خپل اعتراف جرم وکړي یا ما دا کار کړی دی، یا سلور گواهان چې هغه د شریعت برابر وي هغې په شهادت هغې په جره کې سر او جول به کرا نه شي، نو هغې نه پس به هغې ته داسې سخته سزا ورکولی شي. نو اسلام د سزاګانو نوم نه دی، دا اسلام د اصل کې د رحمت نوم.
محمود صاحب، خپل دینی عالمان هم دا وایي او تاسو په خپل هم د اسلامي او شریعه قانون په اړه خبرداري لري، پوها لري او اوس په دې باندې بحث روان دی. او نور دینی عالمان هم دا وایي چې هغه کسان چې اجرایی اقدامات کوي، یعنی چې دغه سزاګانې ورکوي عملي کوي، هغه خپل باید ډیره دینی پوها ولري او هغه شرایط چې ضروری دی د یوې سزا لپاره هغه باید پوره شوی وي او بیا دا وشي. خو کرا شو دغه پروسس ته یا پروسې ته د دې سزا چې ورکول کیږي، نن سبا موږ ریپورټونه ګورو په افغانستان کې په د لوبو سټوډیومونو کې هلته په زورګونو کسان راغونډیږي او بیا یو میرمن هغه په ځمکه څملوي او لاسونه او پښې نیسي او بیا په درو وهل کیږي. دا څومره شریعت کې شته چې هلته ټول په زورګونو نارینه راغلي دي او ولاړ دي سیل ته او بیا دغه سی ډول باندې دغه سزا عملی کیږي؟
اصل کې د اسلام د علما او فقها ته ما او تاسو نه زیات معلوم دي د اسلام سزا چې دا هغه څومره سخت ده، نو هغه څه د ټولو ناول اسلام کې د زمون شریعت کې د شک شدا شوبه د فایده چې دا ملزم دا ورکړې شي دا چې معمولی شک هم پیدا شي د یو جرم کې مصداق نه ملایوي دا اول د پاکستان اسلام کې دا خبره چې موږ شریعت دنیا د خپلې وا مکه هو سره نه ساو پانسي کوا سره نه ساو کوړې واخه او اسلام کې دا نو اسلام کې شهادت نه بغیر ته الله سزا نه ورکه. البته کاغه خپل اعتراف جرم وکړو ما کړې ده نو بیا ورکول دي. او بل دا د خزو بې عزتي دا څه نه پکاره، اسلام خو ډېر شرف انسانیت نوم دی، احترام نوم دی، احترام آدمیت نوم دی، خدا سے دا شرافت سرا او دیکھے دکا اسلام چې هغه اصل کې موږ قبایلی او مسلم معاشره چې دا اسلام رنگ کې کومه کوئی جدا جوړ اسلام رنگ دی، اسلام رنگ چې هغه په ډېر زیات خوشنما خوبصورت او دې وجہ ټول دنیا کې د خو اسلام مطالعه کی سیرت صحابیات ګوري، سیرت خلفای ګوري، سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري، ټول نو زیات هغه خلک چې سیرتوږي مسلمانۍ زموږ اخلاق او کردار نه سوک نه مسلمانۍ یي ته نفرت پیدا کیږي. مونږه ته اسلام چې کوم اصلي رنگ کړي هغه برکات دي، هغه موږ زغنده کوو او هغه تادیبی او کوم راست دغانې دي هغه لم زور ورکړي. زموږ امر راو ورو چې ملک کې امر رالو، امر خو زمونږ پاکستان کې والی سوات دور کې سامون او هغه وی سزاګانی سزاګانو نوم په مارشل لا کې دې سخت سزاګانی هغه تاسو کوم آئینی قانوني دستوري او جمهوري نظام نه وي. دا څه مونږه ما په اړه کې ایسا هو تحریری دستور خو نشته افغانستان کې، هم خو بس یو فیصله او کی بس پای باندې عمل درآمد کړي.
سماده ایجوکیټ خالد محمود صاحب ډیره مننه چې راغلی او دغه ټول تفصیل او خپل شرعي معلومات مهم د لیدونکو سره شریک کړه. تاسو ته ښه به غواړو، ډیره مننه.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
طالبانو د 2018 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان واک د بیا ترلاسه کول وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د خزو په ګډون په سلګونو کسانو ته په مختلفو تورونو په ځانګړي ډول د اخلاقي جرمونو په تورونو په ورزشي سټډیومونو کې د زرګونو کسانو په مخ کې تعزیري سزاګانې ورکړې دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د بنسټونو د پرله پسې غوښتنو سره سره په عام مازر کې د اعدام د سزا په ګډون تعزیري سزاګانې پلی کېدو ته دوام ورکړی دی چې پکې په سلګونو میرمنې هم شاملې دي. دا هم دې سره زموږ نننۍ خبرونه هم پای ته رسي او که تاسو غواړئ د ډی وی نورې خبرونې وګورئ تاسو کولی شئ د ډی وی ویب پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ، یوټیوب چینل ته هم او فیسبوک پاڼې ته هم. دا هم دې سره پروګرام پای ته ورسېدل. د ملتیا مو مننه کوو. زه وم ستاسو قربانه منزه شهید. د خبرونې پروډوسر او کنسون کاکړ ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو ته ښې شېبې غواړو. سلوړ او آباد اوسئ او د لوی الله په امان. I don't know.